دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
لوستونکو سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د عبدالله په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو لړپوړی هیئت له طالبانو سره د مذاکراتو په منظور د قطر پایتخت دوحې ته رسیدلی دی. د مخکنیو مطبوعاتي رپورټونو برخلاف په دغه لړپوړي دولتي هیئت کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ندی شامل. سابق دار امریکایي ډیپلومات او د خارجه وزارت پخوانی وائن ریچر باوچر وای پاکستان باید پر طالبان باندې خپل نفوذ او اثر ومني او باید چې د فشار لاندې ونیسي تر څو په جدي توګه له موجوده حکومت سره د سولې مذاکرات ته کینی. دغه پخوانی امریکایي ډیپلومات د امریکا غږ د اردو سرویس سره د جمعې په ورځ د چنګاښ په 15مه په یوې ځانګړې مرکې کې وویل په داسې حال کې چې د جنگ او تشدد لمنه پراخېږي د سولې د مذاکرات نه بس جوړ نشي. باوچر وویل چې د افغانستان په جنگ کې شامله یو خوا هم نه غواړي چې په دغه هیواد کې دی د 1990 میلادي لسیزې په شان کورنۍ جنگ پیل شي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده ایالاتو افغانستان ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د رواني وسلوالې شخړې د حل کولو په منظور او د سولې له اعاده کېدو وروسته د مرستو په خاطر د یوې ګډې څلور اړخیزې ډلې په جوړولو باندې اصولا موافقې ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د جمعې په ورځ د چنګاښ په 15مه په واشنگتن کې خبره شوې راغلی دي چې څلور واړه هیوادونه د خپل منځنیو ارتباطاتو دا پلیټ فارم په اوږده موده کې د افغانستان او د سیمې د سولې او ثبات په خاطر جوړي او غړي هیوادونه به پراتونکو څو میاشتو کې خپلې غونډې جوړې کړي. له مسکو نه د امریکا هغه خبریال چارلس مینس په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې په داسې حال کې چې امریکایي عسکر له افغانستان نه د راوتو په حال کې دي په نړیواله او سیمه ییزه کچه په دې اړه پوښتنې مطرح شوي دي چې څوک به د قدرت خلا ډکوي. کرملن د طالبانو پرمختګ ته د شک او تردد په سترګو ګوري او دا ویره لري که طالبان قدرت ونیسي په مرکزی آسیا کې به د افغانستان په گاونډ کې د روسیې په طرفدارو پخوانیو جمهوریتونو باندې څه اغیزي. د امریکا هغه خبري الوه چې مسکو اصلا د مرکزی آسیا جمهوریتونه له افغانستان سره د یو بفر یا بې طرف سیمې په توګه استعمالوي. په عین وخت کې اسلام آباد نه د امریکا هغه خبریاله عائشه تنظیم په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي په پا پاکستان کې له ځینو خلکو سره دا ویره پیدا شوې ممکن چې یو ځلې بیا په میلیونونو خلک د جنگ له امله ګاونډی هیوادونو ته دا وختو هڅه وکړي. نوموړی وایي که څه هم چې دا وخت شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې آباد دي خو پاکستاني چارواکي د نورو مهاجرینو منلو ته زړه نه ښه کوي. په افغانستان کې د کوکنارو او خشخاشو د کرکیلي او د مخدره موادو او هیروینو د تولید او کنټرول لپاره د جمهور رئیس اجرایه دفتر په هغه هیواد کې د کوکنارو د کر او د مخدره موادو د تولید په باب تازه ارقام خپاره کړي دي. د دې فدرالي ادارې په رپورټ کې ویل شوی په افغانستان کې د خشخاشو کرکیلا او د مخدره موادو تولید په کافي اندازه کم شو خو په 2000 میلادي کال کې یو ځل بیا پکې زیاتواله ملاحظه شوه. د دې رپورټ لمخې د هلمند په شمول د افغانستان په هغو 15 ولایتونو کې چې د ټول هیواد د اپیمرو تولید 8% تشکیلوي د خشخاشو فصلونه زیات شوي دي. د رپورټ لمخې که څه هم چې په افغانستان کې د نړۍ 80% هیروین تولیدیږي خو کوم پوډر چې متحده ایالات ته په قاچاقي توګه په هوایي او ځمکنیو لارو باندې را رسول شي 90% په ګاونډي هیواد مکسیکو کې تیار شي. جمهور رئیس جو بایدن د 2022 مالی کال په بودیجه کې متحده ایالاتو ته د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د معتادانو د درملنې او علاج لپاره د 5.5 میلیارد ډالرو بودیجې خواست کړي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن پرون د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د کینیا د بهرنیو چارو له وزیر ری چیلی او مامو سره په واشنگتن کې په خپل دفتر کې ملاقات وکړ. څارونکو وایي په ترکیه کې 15 کاله پخوا د ناکامی نظامی کودتا نه وروسته تر اوسه هم یو ګڼ شمېر ژورنالیستان او د جمهور رئیس اردوغان سیاسي مخالفین او ناقدین په محبسونو کې پراته دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ماخام په سپینه ماڼۍ کې د جرمني د صدر اعظم میرمن انګلا مرکل په ویاړ په سپینه ماڼۍ کې میلمستیا وکړه. د امریکا د سپینه ماڼۍ خبریالا پاتسی ویډا کاسوارا په خپل را لګلي رپورت کې وایي که څه هم چې د جرمني او متحده ایالاتو اړیکې نږدې او دوستانه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د نارت سټریم 2 په نوم له روسیې نه جرمني ته د طبي ګاز د پایپ لاین د غزولو په شمول د یو لړ مسایلو په اړه اختلافات موجود دي. له بلې خوا د پرله پسې اورښتونو نه وروسته د ناتارا او تباه کوونکو سیلابونو د راوتو په وجه باندې د مړو شوو کسانو شمېر 130 ته رسېدلی دی. سیلاب تر ټولو زیات تاوان جرمني ته اړولی. شاوخوا 95 کسان مړه دي او په ګومان کېږي چې په سلګونو نور لا درک دي. ویل کېږي چې په تیره یوه میلادي پیړۍ کې په لویدیځ اروپا کې دومره تباه کوونکي سیلابونه نو راوتلي. د اولمپیک د لوبو نړیوالې کمیټې د دغه کمیټې په تاریخ کې د دویم ځل لپاره د یولس هیوادونو د مهاجرینو د لوبغاړو یو ځانګړی ټیم جوړ کړی دی. دا ټیم به په روانه میاشت کې په توکیو کې د اولمپیک د دوبی په سیالیو کې ګډون کوي. تیرې یوې پیړۍ په موده کې د لومړي ځل لپاره د واشنگټن ډی سی ښار ته هم د نیویارک د ښار د سټیچو آف لیبرټی یا د آزادۍ د مجسمې په څیر یوه مجسمه راوړل شوې ده. او د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې رپورټ ورکړ. د رویټرز د خبري اژانس هندي ول اصله 38 کلن فوټو ژورنالیست دانش صدیقي چوړم ورځ په سپین بولده کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو په وخت د فلم بردارۍ په دوران کې وژل شو. تیر کال د ژورنالیزم معتبره جایزه پولیټس پرایز ګټلې وه. د رویټرز خبري اژانس رئیس مایکل فریډن برګر او د دغه اژانس سر محرر الیساندرا ګالونی د هغه په مړینه باندې ژور خپګان څرګند کړی دی. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان سیاسي مشرانو یو ګډ پلاوی د طالبانو د مشرانو سره د خبرو لپاره د جمعې په ورځ له کابل نه قطر ته لاړ. له بلې خوا پاکستان په دغه هیواد کې د افغان سیاسي مشرانو په ګډون جوړیدونکی کانفرنس چې ټاکل شوی وه د شنبې په ورځ پیل شي، پریکړه کړې چې دا کانفرنس د لوی اختر نه وروسته جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د ملي پخلاینې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د افغان سیاسي مشرانو یو ګډ پلاوی په دوحه کې د طالبانو د استازو سره د خبرو لپاره نن د جمعې په ورځ له غرمې وروسته له کابل څخه قطر ته روان شو. د ملي پخلاینې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي قطر ته روانېدو وړاندې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې خبر اعلان ته ویل چې دا پلاوی کوم چا سازیتوب نه کوي، بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي. ښاغلي عبدالله ویل چې دا پلاوی په داسې حال کې قطر ته روان شوی چې په ټول افغانستان
ما چیز رک میخوایم به مردم افغانستان اطمینان بدم.
خاغلی عبدالله ویل کوم څه چیزې غواړم د افغانستان خلکو ته په اړه ډاډ ورکم. په داسې حال کې چې د جګړې له مصیبت څخه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک کړیږي، نن د افغانستان په څو ولایتونو کې جنگ په شدت سره روان دی. تاسو پښتنه به دا وی شي جنگ په شدت سره روان دی او تاسو ځای او د سولې په باب خبرې کوي. بلی، د دې لپاره چې سخته جګړه روانه ده، د دې لپاره چې دا جنگ یوازې همدانن روان نه دی، نو څلوېښت کاله کېږي چې زموږ په هیواد کې جنگ روان دی او په سلګونو زره خلک پکې قربان شوي دي. باید موږ د سولې د ټینګېدو لپاره خپلې هڅې وکړو. دا د افغانستان د خلکو او د هغوی د مشروع غوښتنو په استازیتوب کوو. هیله ده چې طالبانو تحریک به هم د یو فرصت وګڼي او په دې باید هم پوه شي چې د جګړې دوام او یا هم د یوې ولسوالۍ نیول او یا د سیمو د نیولو نتیجه په هیواد کې سوله نشي کېدی. عبدالله عبدالله ویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټوله پاملرنه د جګړې شدت ته اړول شوي، خو اوس هم د سولې لپاره فرصت شته دی.
سوله د افغانستان د خلکو په خیر ده. جلال ما محترم ګرځي چې تاسو د ملاتړ نه حمایت کوو. د نور مشران چې پایت کې شامل ندي، خو هغوی ټول خپل حمایت د دغه پروسې نه خپل ملاتړ اعلان کړی دي او د هغوی نه مننه کوو او انشاءالله چې دغه توقع او خواست د افغانستان د خلکو
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دوه تر تلونکي پلاوی په روان حالت کې یو ښه او پیاوړی پلاوی وبلل.
زموږ یو پیاوړی مضبوط د ټول صلاحیت خاوند ایهت زه دوه ته زموږ د وطنوالو سره د تاریخ طالبان سره د خبرو وتر د پر صلاحیت دغه ملازم او بوبلنچ په دغه ورانه کې زموږ دغه مشران د خاور بلار شوال خبرې
د امید کذی په نړیوال هوی دګر کې دغه خبری کانفرنس پر مهال د جمهوریت سر په خوانی دوم رسل محمد کریم خلیلی د بلخ په خوانی ولی عطا محمد نور او د جنرال عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم هم حاضر وو چې ملي په خلنی دلی شورا رئیس ویل چې په دغه پلاوی کې وشمه خزي چې لوړانی په دوه کې دي هم ګډون لري تر اوسه لا پر سپید ډول دغه پلاوی د ټولو غړو نمونه نه دی اعلان شوی خو پر رسنیو کې په خبرو شو ریپورتونه کې په دغه پلاوی کې د جمهوریت سر په خوانی لومړی مرسل محمد یونس قانونی حاجی محمد محقق ګلبدین حکمتیار عبدالسلام رحیمی سید منصور سعادت نادری عنایت الله بلیغ او فاطمه ګیلانی نمونه هم د پلاوی د غړو په توګه خبره شوې دي سرچینو ویلي چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار له دغه پلاوی سره یو ځای دوه ته د سفر څخه ډډه کړې د بلې خوا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې په پاکستان کې د افغان مشرانو په ګډون جوړیدونکی کانفرنس ځنډیدلې او اوس په پام کې ده چې دا کانفرنس به د لوی اختر وروسته جوړ شي سفیر منصور احمد خان د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې ټاکل شوی چې دا کانفرنس به سبا د شنبې له ورځې د دوشنبې تر ورځې پورې جوړ شوی وي پاکستان دغه کانفرنس ته تر دېشو پورې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د افغانستان د لویو کوچنیو سیاسي ډلو مشران او سیاسي مشران او هم افغان حکومت چارواکو ته د ګډون بلنه ورکړې ده
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د رویټرز خبری ارجنټ فوټو ژورنالیست دانش صدیقی د جمعې پر ورځ د کندهار ولایت په سپین بولدک کې وژل شوې ده د افغان ژورنالستانو د خوندیتوب د کمیټې مسول نجیب شریفی امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه نه پوهیږي د خبریال څنګه وژل شوی دی ښاغلی شریفی وایي چې وژل شوی خبریال څو اونۍ مخکې له هند نه راغلی و او په کندهار کې د جګړې له سیمو راپور ورکو
نن د کندهار کې د خبریال صدیقی د جسد په سیمه کې پروت دی قضیه څه و ستاسو معلومات څه دي
زموږ معلومات دا ده چې دا د خاص راکونو سره په عملیات لوشي دا عملیات په پوشش ورکی خبری پوشش ورکی چې دا خو یو مطرح فوټو ژورنالیست ده چې پولیس اوارد هم اخیستلی دی او هلته تللی و چې جنګ پوشش لاندې راشي او موږ اوس نه پوهېږو په دقیق توګه چې څنګه دا وژل شوی دی یو څو عکسونه چې موږ ولیدل داسې وښایي چې طالبان او یا معلوم مشخص نه ده چې طالبان ده که ملکي خلق ده د هغه په دور کې ده او موږ غواړو چې پیدا وکړو چې دا څه شی وژل شوی دی په دقیق توګه څنګه وژل شوی دی او چا دا وژلی دی او موږ خو دا د سب په ډیره ټینګه غندو ځکه چې خبریالان خو یو طرف نه ملکي کسان دی او بل طرف نه خو بېطرف کسان دی او هېڅ ډلې دپاره اړه نه لري دا د غندلو وړ دی او موږ ته قط روان دی چې پیدا وکړو چې څنګه دا حادثه پېښه شوې ده
تاسو ته په سیمه کې د افغانستان امنیتي چارواکو یا طالبانو چه ویلي دي په دې اړه کنه
تر اوسه پورې څه شی ویلی نه دی تر اوسه پورې هغوی هم ویلی دي چې موږ کافي معلومات نه لرو تر اوسه پورې
د صدیقی په وژل کېدو سره دا څومره د افغانستان کې د خبریالۍ یا د خبر رسولو په برخه کې منفي تاثیر کولی شي کنه
او طبعا منفي تاثیر کولی شي ځکه چې هر خبرنګار چې خبریال چې وجل کیږي دا یو ډیره منفی اغیزه ولري ټول خبرنګارانو باندې او صدیقی هم یو مشهور او یو مطرح خبریال وو او ټول خبریالي کورنۍ ټول په خوښنی کړی دی ځکه چې موږ خبریالان ټول خبریالان دي او هغه خبریالان چې افغانستان ته هم راسي د افغان خبریالان هم شریکی ها و هم دردی ورسر استاده
بخبلا صدیقی ده کم زای و معلومات جزئیات تاس ورشتاره؟
صدیقی ده هند بو او رویتر سرکار کولی او یا او مطرح خبریال بو چی پولیتزر پرایس هم اخیستلی بو او سو وفتیو که دل چی پا افغانستان که راقلی بو اصل بیس پا هند بو
Thank you. زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتا سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړي.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځمې په ورځ د جرمني د لومړي وزیر انګلا مارکل کوربه و. دواړو مشرانو د ګڼ شمېر مسایلو په اړه د اتلانتیک سمندر د دواړو غاړو د قوي ملګرتیا او همکارۍ په اړه بحث وکړ. خو د روسیې د نارد سټریم دوه ګازو نلکې په اړه تفاوت لا هم موجود دی.
دا د انګلا مارکل لپاره د مخېخي سفر و. تاکل شوی د میرمن مرکل پر راتلونکو څو میاشتو کې ل خپل مقام لاس په سر شي. هغه د شپاړسو کلون رهیسی د جرمنی لومړی وزیر به د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه وستایله.
تاسو د اتلانتیک سمندر د دوړو غاړو د اتحاد یو کلکه ملاتړی یاست. تاسو د مشرۍ پر مهال د امریکا متحده ایالاتونو او جرمنی ترمنځ ملګرتیا او همکاري ډیره پیاوړې شوه.
بایدن او مرکل له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو پر وتلو او د کووډ 19 اقليمي بدلونونو سایبری بریدونو او د باج اخیستلو د تهدیداتو په ګډون په نورو مسایلو هم بحث وکړ. خو د روسیې او جرمني ترمنځ د 11 میلیارډ ډالرو په ارزښت د نارت سټریم 2 طبي غازو د نلیکی په اړه تفاوتونه پر ځای دي. واشنگټن په دې باور دی چې یاده پروژه به د روسیې پر غازو اتکا زیاته کړي او مسکو ته به اجازه ورکړي چې د اروپا د ختیځي برخې پر راسي پذیره هیوادونو په ځانګړي ډول اوکراین فشارونه زیات کړي. مرکل د روسیې د زور زیاتی په وړاندې د یووالي ملاتړ کوي.
موږ د دې په اړه چې دا پروژه څه ته ضرورت لري مختلفو ارزونو ته رسیدلی یو، خو اجازه راکړئ ډیر روښانه ووایم. زموږ نظر دا دی او هم داسې به وي چې اوکراین به د طبي غازو د لیک د ترانزیټي هیواد په توګه پاتې شي. یوکراین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د ځمکني بشپړتیا حق لري.
بایدن په دې ورستیو کې داسې نظر درلود څو پر هغو جرمني شرکتونو چې د نورت سټریم 2 په پروژه کې داخلي بندیزونه ولګوي. خو دې کار په کانګرس کې هم د دیموکراتانو او هم د جمهور غوښتونکو غوسه را وپاروله.
هغه وخت چې زه جمهور رئیس شوم 90% کار بشپړ شوی وو او د بندیزونو لګولو کوم معنا نه درلوده. تر دې دا ډیره معقوله وا چې لومړی وزیر سره په دې کار وشي. هغه څنګه هغه دې ته په کتو چې آیا روسي په یو ډول د اوکراین د غواخلو هڅه کړي کنه پر مخ ځي.
د چین پر مرکل او بایدن جمعنه وکړه چې د بشري حقوقو څخه به د بیجنګ د سرغړونو په وړاندې یو ځای دريږي. خو د اقتصادي اړیکو په اړه د نظر اختلاف درلود. د مرکل د واکمنۍ پر مهال له چین سره د جرمني روابط عمیق شوې دي. له دوغو توپیرونو سره سره د سیخاري چې له پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره د سړو اړیکو په نسبت اوس دوړ خزيړي کې تودې دي. ټرمپ په 2018 کال کې له مرکل سره په لاس له روغبړ کولو ډډه وکړه، ځکه له ناتو سره د مالی ملاتړ، څوارخستوب او تجارت په ګډونې د یو شمېر مسایلو په اړه اختلافات درلودل. د مرکل سفر مخکې په نیویارک کې د فایزر په عمومي مرکز کې یو شمېر مظاهره کوونکو د کورونا واکسینونو د معنوي مالکیت د حق څخه د لاس په سر کې دوه غوښتنه وکړه. بایدن له دې مفکورې څخه ملاتړ وکړ خو مرکل استدلال وکړ چې دا به علمي تحقیقاتو ته زیان ورسوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د ترکیې له ناکامه نظامي کودتانه 15 کاله تیر شوې دي، خو اوس هم له ژورنالستانو او د حکومت له منتقدینو نه پوښتنې او څېړنې کیږي. نور تفصیل پر رپورټ کې اورئ.
په ترکیه کې د 2014 کال د کودتا ناکامه هڅه په دې توګه پیل شوه.
د استانبول بوسپورس پل د نظامی موټرو سره د خلکو پر مخ وتړل شو. جیت الوتکو ښکته الوتی د خطر زنګ وهل کېده او په سړکونو کې تاوتریخوالی راپورته شو، مګر ځینو وړاندوینه کړې چې د 2018 کال د جولای د میاشتې پیښې به په ډراماتیک ډول د مطبوعاتو لید په ترکیه کې بدل کړي. د پیښې په ورځ الهان تنیر په واشنگتن کې د ترکیش ډیلی جمهوریت کې و. هغه وایي
There were a lot of attacks from ISIS attacks in Turkey and the rumors and
mahal pa Turkey ki da Daesh dir briduna u gangusi aw titunu da sargandawale che da Daesh briduna tsumra nigde u la hamde amala dui da Bosporus pol tar control landini walai u
خو اسلامی دولت پکې خکل نو او کودتا په څو ساعتونو کې ناکامه شوه چې شاوخوا 250 کسان په دې جریان کې وژل شول او تر 2000 ډیر کسان ټپیان شول. د عدالت تامین کولو لپاره حکومت نه یوازې د کودتا اصلي عاملین بلکې د تنیر په ګډون نقادان او خبريالانو پسې هم شول. الهان تنیر وایي
It was clear that the Turkish government was very unhappy and they were
دا سرګندوی چې د ترکیه حکومت ډیر خوشاله نه وو او دوی د انتقادي ورسپانو پسې شول. دوی لا د مخه سلګونه ورسپانی وتړلې، مګر جمهوریت ورسپانه یې ونه شوای کولای په اسانۍ وتړي. پر ځای دوی د جمهوریت ورسپانی د 15 ژورنالیستانو استناف طلبي پیل کړه چې په دوی کې زخمی یم.
خو ترکیه دا نړیوال انتقادونه چې دوی انتقاد کوونکي او خبريالان نیولي ردوي. ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دوی د ترهګرۍ په تور نیول شوي، نه د ژورنالیزم یا خپل مسلک په تور. ډیری توقیف شوي کسان د ګولن غورزنګ سره د اړیکو درلودلو یا ملاتړ کولو په تور نیول شوي چې د چارواکو په وینا دوی کودتا جوړه کړې. ماهرین وایي د 2018 کال پیښه په رسنیو باندې د فشارونو د نوي دورې پیل ښيي. د رسنیو او حقوقي مطالعاتو د اتحادیې مرستیال ویسل اوکی وایي
د جولای 15 څخه مخکې دا سخت محدودیتونه د کردانو او ارمنیایي رسنیو باندې وو، خو د جولای 15 نه وروسته دا چلند اصلي رسنیو ته واوښت. د هیواد په کچه فشارونه ډیر شول. اوس مهال موږ سلګونه پیرودونکي لرو، له مهمو مشهورو او ځواکمنو خلکو څخه نیولې تر هغو کسانو پورې چې نمونه ایښودل شوي نه دي، مګر دوی لا هم د خبریالانو په توګه کار کوي.
د نیونو او محاکمو سره ترکیه په نړۍ کې د خبریالانو لپاره د تر ټولو ناوړه زندان په نوم یادیږي. دالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوو. په بلخ کې خزه د دایمي اوربند غوښتنه کوي او وایي چې تر دې زیات نور خزه باید د جګړې قرباني نشي. دغه مېرمنې د تیرو شلو کلو د لاسته راوړنو د لمنځتلو اندېښنې هم لري. ګلرحیم نیازمانه پاړه رپورت لري.
په بلخ کې یو شمېر مېرمنې وایي د جګړو زیاته برخه قرباني خزي دي، نو ځکه په افغانستان کې د دایمي اوربند او د سولې او راتلونکو حکومت پر سر د طالبانو د خبرو د دوام غوښتنه کوي. دوی ویل چې د خزو غږ باید هغه خلکو ته ورسیږي چې په قطر کې د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي. روینا نور وایي هڅه کوي چې د دولت او طالب وسلوالو مذاکره کوونکو غړو ته ذهنیت ورکړي چې خزې دایمي سوله غواړي، د کاغذ پر مخ او نمایشي سوله نه غواړي.
خواهانی ازی هستیم که آتش بس سراسری در افغانستان باشه، که ما زنان افغان دیگر جنگ نمیخوایم، قربانیان جنگ دیگر جنگ نمیخوایم، فقط میخوایم صلح باشه.
هغه وایي موږ د دې غوښتونکي یو چې په ټول افغانستان کې سوله وي. موږ مېرمنې نور جنگ نه غواړو، د جګړې قربانیان نوره جګړه نه غواړي، یوازې سوله غواړي. دوی طالبانو ته ویل چې دواړه خواوې افغانان دي، نو طالب د څه لپاره جنگ کوي؟ ولې عام المنفعت تاسیسات ړنګوي؟ ولې د هیواد شتمني زیانمنوي؟ د بلخ یو اوسیدونکي زرغونه فایز له طالبانو غوښتنه لري، وایي چې دوی باید د اسلام دین له سره مطالعه کړي.
خواستم از اونایی است که برن مطالعه کنن، به ماهیت دین اسلام فکر کنن، باز خودشان میفهمن که اسلام یعنی چی، کار کنا میکنن یعنی چی. اگر قسم ما تقاضا
هغه وایي زما هیله له طالبانو داده چې دوی باید د اسلام دین مطالعه کړي او د دین ماهیت باندې فکر وکړي، بیا خپل پوهیږي چې اسلام څه شی دی او هغه کارونه چې دوی کوي څنګه دي. که له دوی غوښتنه وشي چې جګړه مه کوئ، دا بې فایدې ده. ځینې بیا په دې نظر دي چې طالبان یو ځل بیا غواړي د پخوا په څیر سخت دریزه رژیم ولري، نو ځکه یې د بلخ په ولسوالۍ کې هم پر ښځو او ځوانانو محدودیتونه زیات کړي دي. بهاره محمودی بیا وایي چې دوی په تیرو دو لسیزو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې او نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي.
دیده ده ما خیلی دستاورد داشتیم، نمیخوایم که طالبا بیاید دستاورد ما را از بین ببره. خیلی زحمت کشیدیم به خاطر از این دستاورد
ها. هغه وای په تیرو دو لسیزو کې مونږ ډېر لاسته راوړنې درلودې، نه غواړو چې طالبان راشي او زمونږ لاسته راوړنې له منځه یوسي. د دغه لاسته راوړنو لپاره خزو ډېر زحمت ویستلې. دوی ویل چې طالبان ځکه جګړه کوي چې د پخوا په څیر د خپل فکر مطابق چې هر څه یې ذهن ته راځي پر خلکو قبول کړي. میرمنې هغو اوازو هم اندېښمنې کړي چې طالبان به کونډې ښځې او پیغلې نجونې خپلو وسلوالو ته په نکاح کړي، خو طالبانو دغه اوازې رد کړي دي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس هم فهم کوئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تاماس گرینفیلد د هغو وینزویلایانو سره تقریبا د 400 میلیون ډالرو د نوې مرستې اعلان وکړ چې د اقتصادي ستونزې په نتیجه کې کړاو غالي. دغه ستونزه د مادورو د رژیم او د دې د لاسپوڅو لخوا پیدا شوې ده چې د وینزویلا اقتصاد له پخونه غورځول ده. په میلیونو ادبای دیتا مجبور کړی دی چې خپل هیواد پریږدي او په میلیونو نورې د نن په وینزویلا کې په داسې حالات کې پریخې دي چې بشری مرستو ته ضرورت لري. گرینفیلد د غیلاند د جون د مشه په نمایې کې د وینزویلا د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو سره د بین المللي مرستو ورکوونکو د پیوستون د کانفرنس په وخت کې وکړ. د تیلو لدارکا وینزویلا د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې د لاتین امریکا یو لشتمنو هیوادونو نه و او په لاتین امریکا کې یو د قوي اقتصادونو نه و. مګر د نیکولاس مادورو د رژیم د بد اداري او اداري فساد په علت په څه باندې تیر یو لسیزه یا همداسې وینزویلا په اقتصادي ستونزه کې تاو را تاو شو. اوس په درو وینزویلایانو کې یوې د خوړو په لحاظ خوندې نه دی، طبي سیستم یې سقوط ته نږدې دی او د وینزویلا د خلکو بشري کړاو پای ته رسېدلې په نظر کې نه راځي، ځکه نو وینزویلایان هیواد پرېښودلو ته مجبور شوي دي. د 2015 کال نه راپدې خو تقریبا د 1.5 میلیونو له نفوس نه څه باندې 15.6 میلیونو وینزویلایانو هیواد پریښی دی. دغه نوې اعلان شوې بودجه به په هغو وینزویلایانو چې په درسته لاتین امریکا کې 12 هیوادونو ته مهاجر شوي دي هم دغه راز کوربه ټولنو باندې ولګول شي. د دغې بودجې له لارې به د هغو 2 میلیونو وینزویلایانو سره مرسته وشي چې دننه په وینزویلا کې اوسیږي او دوی په خپله مرستې ته ډیر ضرورت لري. سفیر تاماس گرینفیلد ویلې دغه نوې بودجه به د وینزویلا د خلکو د ژوند ژغورنې یوه پراخه سلسله او د خوړو، روغتیا، د سکولو، پاکې اوبو، عاجل سرپنا، د قانون او ژغورنې خدمتونو ته د لاسرسي او د معاشیت په څیر ضروري مرستې برابروي. دغه بودجه به د ښځو، ځوانانو، په جنس باندې ولاړو ډلو یا LGBTQI بومي خلکو او د کووید 19 وبا په وخت کې د تخصصي مرستې په شمول د بېوزلو ډلو لپاره ژغورنه برابروي. زه اوس د امریکا په ژمنه ټینګار کوم چې د وینزویلا مهاجرو سیاسي پناه غوښتونکو د کوربه ټولنو سره چې د دوی سره مرسته کوي، کومک کوي او د ډیرو بېوزلو سره چې لا تر اوسه په وینزویلا کې دي چې د ډیرو بدو شرایطو او پیچلي بشري ستونزو سره مخامخ دي. سفیر تاماس گرینفیلد ویلې زه په خپله ژمنه باندې هم ټینګار کوم چې د سوله ییز او سیاسي حل له لارې د دغه ستونزې غم خورو. امریکا د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت د بیا رواجولو لپاره د وینزویلا د خلکو د مبارزې کلک ملاتړ کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا هم خدای مرسته.